ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بې خونده کړی دی.
د دغه ستونزو سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نشو کولای چې دې ته ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دا اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو څخه هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پایل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي. تر پخوا خو به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل. زه ډېر دغه کسان پیژنم، لیسانس لري، بولس کاله مکتب، څلور کال لیسانس، شپاړس کلن زده کړو سره یو ځای دی، نه امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیفریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوسه یم. دغه سي روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابري. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تیریدو د بلپل حالت څخه بیخي لمنځه ځي، او بیخي دغه انرژي د وجود ووزي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکې ځان نسی لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داس فکر لکه بیگانگان چی دی، لکه د ټولنې د وجو بار دی، لکه د ټولنې څخه د کمتري احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چای او دی ور باندې تپلسوي، دی ور باندې اضافه ای د وجو بار وی. نو دلته دی دغه احساس خلی.
ولولا دهقان وای چې افغان جونې دا چې لزده کړو څخه لري شوې دي، د هر ورځې په تیرې دلو سره د دوی ناهیلی په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وای چې ناهیلی د ژوند خواندورنه اخیستای دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه، رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزې سره مخامخ کیږم. زه خپل هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼئ؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي که دوی ناهیلې نا امید هم سي، بدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنۍ شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو میرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې که هغه امنیتي وي که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي. تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي، وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلي دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلي دي، یعنی خپل امید یې تعالی لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه فارغ شوي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه فارغ شوي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ، پانتونی وي، مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا علت او بل دی همدغه د خپل د بیکارۍ علت. دریم نمبر کې خپل آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډپریشن خواته نا امیده دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي که نه، دوی به له دې حالت نه راووزي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغې کې هم کموالی راغلی ورځ په ورځ راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي، یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي. ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بېرته په وظیفو ولګېدل څه خدمات یې وکړل که نه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي، باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې دا سمه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامید کېږي او دوی استراب اخلی لزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخه کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دته ښه او مناسب حل لار راوباسو، دغه لامل لواجه موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف هم داسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه دا مسایل ټول راځي، لیکن مهمه مسله دا ده از ما په نظر چې موږ وکولای شو د دغو ناهیلیو، ناامیدیو، استرابونو، ستونزو، مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نسته داسې یو څه کنه، ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي که نه. دوی انتخاب کې له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې که نه، بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کیږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
مثلا که انسان کله ناامیدي کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د ده په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کښېنې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوک وي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کیږي؟ بیا
کله چې انسان ناامیده کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښوي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مختولو ته به هم د زړه نه کیږي، ته خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنی سره اولاد سره رابطه نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لري، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس
پلان درلودل او دغه لپاره کار کول دس یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي، کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چرته دند لري هغه پکې شامل یې، چرته شخصي کار کې هغه پکې شاملې، ستا تفریح پکې شاملې، ستا عبادت پکې شاملې، ستا آرامتیا پکې شاملې، یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر. په دې سره به څه شی وسي؟ دا کس به بوخت سي، مصروف سي. کله چې یو انسان بوخت او مصروف وي، دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي، ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې. کنه اصلا لومړی باید دی په خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي، یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي، هغوی سره کښېني، مشوره ترې واخلي، ارواپوهان ستا، علما ستا، دینی برخې فعالان ستا، له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي، تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري. دا یو دلیل. دویمه چې ده، دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي، خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره، د خپلو ملګرو سره، د خپلو دوستانو سره. ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی، یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی. زه چې همیش هغه ملګرو سره چې کینم، چې هغه دانا ملګري، تعلیم یافته ملګري، عالم ملګري، پوه ملګري، هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي، بې فائدې نه وي. کله چې هغوی سره کینم، هغوی سره کیسې کوم، خبرې کوم، مجلس کوم، زه یو نوی امید، هیله، انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم. نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره، له خپلو دوستانو سره، له خپلو ملګرو سره. د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي، ښه دوستان یې، یعنی تعلیم یافته او ښه خلک. دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري. درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره، دی هیله ولري، کنه امیدونه ولري. هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري، په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بیرته ورته کار کوي. که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی، حداقل لږ کار کوي، سټاپ خو نه وي، کنه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري، امیدونه ولري، او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي. هغه که کم هم وي خیر دی، خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي، دا ډېر مناسب دی. نو بره ډېره ثابته خبره ده، په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی، هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو. دا ډېر مهمه مسله ده. که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو، مثلا کړي واضح ووایم، هر ځوان مثلا موږ خپل خپل 15 وخت لمونځ وکړو، عبادت وکړو، اذکار وکړو، مطالعه وکړو، په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو. ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي، ډېر ښه وایي. هغه وایي اضطراب، دغه ستونزې، دغه جنجالونه، فکري او ذهني ګډوډي، ناامیدي او ناهیلي، هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي. هغه دو لاملونه بولي، یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل. هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي، ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی، دا پرته له شکه دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو، ژوند وکړو، زندگی وکړو، تجارت وکړو، بزنس وکړو، پیسې وګټو. دې سره موږ اسلام مشکل نه لري، لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی، استراب پیدا کی، ناهیلی پیدا کی، نا امیدی پیدا کی، د خپل ژوند نه یعنی په ډېرو امکاناتو باوجود به هم د خپل ژوند نه خوند نسي اخیستی. دومه مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل، په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي.
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی شي، هغه چې ناهیلي دي، نا امیده دي،
دا ډېره مهمه مسله ده. موږ معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو، په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو، کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي، کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي. کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی، او د دې د ژغورنې لپاره، د حل لپاره خپله هڅه وکړي، د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي، د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي. انګیزه ډېره مهمه ده، په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي، مثبت ذهنیت ورته ورکړي، د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی، دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل شي، د دې حالت څخه وساتل شي. د دې تر څنګ کولی شي چې مثلا د دې استادان چې دي، ارواپوهان چې دي، هغوی ته بوزي، کینی خبرې وکړي، مجلس وکړي، د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي.
بله، په اخر کې لاندې راځو د حکومت مسؤلیت ته. په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ، نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي؟
دقیقا چې حکومت دلته مسؤلیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دیو کې تر څو ځوانان پکې مصروف سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروف سي. مثلا د قشتې پی کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروف سي. همدغه سي په لویو پروژو او په لویو کارونو کارو کې تر څو ځوانان مصروف سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلات څخه وژغورل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
آزادی میلمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي، او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیرای وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نور غډیږي خای ویریږي بچي د دوی اتن ور خراب نکړي. سلامونه او خې چاره ز احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شازاد خان د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه ده. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم نیکه الهی او احترام ټول درنو ملګرو ته. زه اوسې تلای په پنجاب کې يم. پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل يم. سلیمان خیل کې اوسې دلای يم. سلیمان خیل د غټ شاخ ده. د لیبلور لایکم ډیر کور نه دی. پنجاب کې هم به خډیر دی او عزیزان قربان سم دی. اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول کوټه کې ووسی پنجاب کې بس یو اکامرا سره ووسی یا کا کور نه دی او زموږ کور ده.
خونځي تتللې یعنی درس سبق خونځي پوانتون دی ویلی
مکتب سده احمد بھائی مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سو کول شوک مدر لو دې سي او ال ام واي او لاس جمعه او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای کوشش مډیر او درب دغه سينه او منظور د کور خرجات او بابا مسپنجر او د تعلیم پیسې خرجات نه سوې برابر دې سره او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغه نو ورستا چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې سوې لاغه نو ورستا د کور اخرجات شې سر کم سو کاروبار نه سر مت هم سو نو لاغنه بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملا سو اچولو. اول می ریډیو چلاواله لاغنه ورسته ملا تن سره داس بس یو شوقی طور می نه پیدا سو بس زیاتن بس اتن پسز د کو پس پیل می کو استاد می درلو دو نه استاد تا اتن آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغ درودلو ولري. اتن آسانم ده او د نوي سړی لپاره مشکلم ده چې دا یې نوې اتن زکه لا نوې بیکشي وځي ول زدا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان له اتن سره دی له کله رئیس مینه پیدا شو.
احمد بھائی اتن خدا سي کیسه و سي مر کوښنه وری خدا سینه وسل د ژغړ سو بس کلم سکول لک بس نو به مې اتن ته مخ ورواړو بس اتن شروع کو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور او سیو کلچر پښتنو ده د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو لپاره په دغه لهم بس اتن شروع کو
او اتن د خپل ځکه کې د استاد هم درلود
او د اتن سدا زما استاد نسته ما په خپل ځکه کړی د شوق فطور او اتن ځکه آسان هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن دا چې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتې چې لاول ترې سو پورې اګه یا 1000 پورې داسې لیول په خبر راځي. بغیر لیول سه راشي الته سر چپیږي ډول په وسی ته په بل سه اتن ډیر سره غډیږي. نو دا اتن سه دا استاد یو کې هم شته او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم او اتن استاد غواړي بالکل غواړي انجان سړی دی لپاره ډیر مشکلات ته سه زده کوي د اول وار دا سه دا دا سوکا سوکا سړی خپل دغز دکې په مزغو اسې ویډیو ته ګورې هم زده کولای شي، کله غاچ پروګرام ته چې هم خلکو ته وګورې، اته ته وګورې، ډول ته وګورې، قدم ته وګورې، داسې هم زده کولای شي.
شهزاد خان مالی دلی دی چې ډیر کسان کله کله په اتن کې له ډالې سره نځي، یعنی یو ډول کله لنډ یو وایم خ اتن نویز ده، نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن سره احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، سلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي، او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن سي څوک نه غواړي. موږ زده ده زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، بلاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سٹیپ بائی سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي ده. ازازی د سي د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نورز د کیږي، او زموږ زما خود سر زما فیوریټ اتن سي ده زازی اتن ده. ډېر خوند راکوي، په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو، نو دغه اتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې همدې همدا تن دی چې کوي؟
د موسیقي سندره دپاره خو زما په 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړی راسه د باجم وایه لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې، په سلیمان خیلو کې اوسو. سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول، ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تنونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجا مو بس دې دپاره زده کړه، سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې، پریشان یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکوي، سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي. استادي بیا کوم باجه سي ده، بیا استاده نه زده کیږي نه بیا استاده سړی استاد کیږي. سندره موسیقي دا استادي غواړي، دا هیڅکله بې استاده نه زده کیږي نه بې استاده سړی استاد کیږي. اتن سي ده، اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردي غواړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. زما میلمه اتن چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي، کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې سي زه ورکوم ویډیوګانې، فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سي زور کوم. لما سر سي کوم یو ځان کوي، دا هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای اتڼونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو، سي دی په کوم مال خاوري بس ما له معاملې اشاره راکې، بس ما سر خلاص دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاص دی، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو، په دا اتڼ کې، په دا پروګرامو کې، او کلچ داسې ناوله د سړی را مرګره سي نو لای غسر مج ډیر مشکلات ولی اغه مج ناوله د یو مج او د داسې قدم نه سره پو او دای سره سره بیا مال ایکستنشن نه
شازاد خان اکثره تڼو نستاسو د سحکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو وخت مدوري تر کړه دا د دېش دفتر نه لر فلال اب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسې دلې ټیم وخت مدوري تر کړه دا او بل او پروګرامو ته موږ زو احمد بایدا په ودو ته موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وو کو پروګرام ته ورسو اټینټ کو پروګرام په شو خوند ورشایسته کو پروګرام شایسته تیر کو څه دې موږ په وسپرې دې موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالې کو
بیا دې دې اترن په بدل کې پیسې ها مخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اترن کوي
احمد بھائی دا خدا سیدا قربانا دا موږ خپل اتن دې پارا ورزو چاته موږ پیسې نه دې نه اخستي یاره دوستی کې ورزو کوم سي د دې پروګرام سندرغاړي را سو غواړي او لا ډلونه را سو غواړي بیا موږ پیسې ورته وایو او بل دا د سه مرګري یاران دوستان سم دي یو سره موږ پیسې نه دی ویلې بس ورسو وروره هغه د دې شو ځوانې د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو په یخ کې بیا موږ سره ورته وایو خاطر دې سه یی هر څړی خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سه کله را موږ سره د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجه وال دا سه موږ سره غواړي بیا هغه لا موږ سره پیسې غواړي بیا موږ هغه ته وایي سه وروره دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورځو سه یار دوست می یغه سر موږ سر نه دا چولې نم په خپل دا شرته ویل سي دوه پیسې برا کوي لا به دوه را کوي هغه د خپل شزوانې ده او کوم چې موږ سره دا سي پروګرام موسکي والے او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلما ځانګړې مراکاوري شازاد خان مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي و د مو کړې کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کال کې چې زما واده کړی دا زرې کله زما د واده پر شو او زما دوه بچیان دي مسر بچی ده او کسر بچی ده هله دغه نورسته بس له واده نورسته ماته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د دغون دي د پیسې طلب وشو نو بس ورو خواري مر سر کاجو د لاس خواري مر سر کاجو دا لکه داسې مهنت مزدوري عمر سر کو پروګرامونه هم کو دا څنګه سي خالي پروګرامو ته ناز
تاسو مخکې ویل چې اټنونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مهم ورکړل کدی اټنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی البته د پښتنه زکه کوم چې افغان سیډون کې حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما په خپل تر اوریدلی و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري ستاسو په نظر د خبره څنګه ده
اټنو کې ستا د قسمه اټنونه دی اتنو خو بیخی زیادتی یادی دلی ندی لیکن سب دا پنجاب کی زمر په داس لمن خیل کوم کې سې کوم اترن ډیر ول کېږي دا سدي دا حکومت دا اول فیل کو پدې کې اتا نکسمه اتان سده دا زما ترستر غوړاندې دا مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه ناتړ کو دغه ښه ډیر قسمونه د لکه دغه حساب سره لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه تڼو نستا خو لیکن موږ سي زیات اتڼو نه چو زاو زما د اکازوي موږ اته قسمه نه قسمه تڼا چو دغه نه زیات نو نه کله اچولای دی او نه اچو تک بند دغه لس قسمه اتڼو نه جوړیږي یو قسم اول چرخ ورته وایي بل ورته وایي کره باغی اتڼ بل ورته وایي دوه چرخ ناصری اتڼ بل پسې څلور چرخ اتڼ ملاخیلی هم ورته وایي څلور چرخه هم ورته وایي بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتڼ زازی اتڼ او دې کې ورور زازی ته کې خیلی هم وایي زازی هم ورته وایي دې کې اته چرخ اتڼ سو په دې کې یو ناصری اتن راځي امو یې ورته وایي دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوو قدمو اتن په دې کې داسې یو لس قسمه اتنونه چې دي یو لس اتلس قسمه اتنو دا خو موږ لیدلی دي او په اتنو کې شته زیات قسمه اتنونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي کوم چې موږ خپل اتن کوو او موږ خپل لدلی دی نو داسې دی دا اتن نه قسمه اتڼونه دي او زیات شته بالکل شته رقم رقم اتڼونه شته بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مراته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي ورته ډېر قدر یې لري داسې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ یې د قربان خو لیکن سلیمان خیل کوم چې څوره شاخونه دي او دا نور خروټې ناصر چې داسې قومونه دي په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي دغه سر سچیر چیر موږ پروګرامو ته راغلی یو دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دي الله دې دې ته په شستر غو غوري باز خلکو کستا ټولو کومو کې هر کوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډیر سپک نظر غوري خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا لیکن ډیر قدر من خلک هم پاکستان زموږ ورونه دي ټول ډیر څه درانه درانه خلک پاکستان ډیر قدر ورته لري دا موچ کې دا الله دې دې قدر من کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالي وساتي دا خو نو د دې مینه دا احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته هم رابطه وشوه نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم ډیر شکریا دوی ادا کوم ډیره زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکي الله دې دوی قدرمن او خوشاله لري زما د یوټیوب چینل سه سونه مرګري دي الله دې ټول خوشاله ژوند لري ټول پښتون ورونه سده ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ باو پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي زله دې څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم
او په کورو کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي په دغو کې وخت تیر کړی دی. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا سے شادی موئے ترمج مخ کے دئی تیارے اللہ دن کہے سے داسی سے بلا مسئلہ دئی ترمج نہ مخ تیار نو داس کے لیوال داسی یاران دوستان داسی خلق مدے سے آغا بالکل مشتب دستر کا نہ گوری دن موسیقی لہاڑے سیدھا باجے والدے ڈلو والدے دستر کے بالکل داس رہتا گوری لکھ خپل تن وجد لکھ خپل وینا خپل حاضر کرے داسی میں بولے
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې لتا سونه اتنځ د کوي
داسې صدا صدا اتنه موږ مخکې ما چولې خو مخکې موږ دا یوټیوب باندې نو جوړ کړې، فیسبوک باندې نو جوړ کړې، ټیک ټاک دا شې موږ نو جوړ کړې. شه په دې کې زموږ مشورې لږ وا نه چا پیژندل نه چا لیدلې و، لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړې دا هر سړی چې په لا کوي حال احوال سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اترنه اوستا شاګردان فلال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اترنونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو سی یو خو موږ مصرفیات زیات پروګرامونه بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلور لای شار کې پراته یو دی وجه سی نه میاستې ورې درې میاستې دلی یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته وسی موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کا دا تن رازک خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو، موږ ټیم ورکو بس غلطه یو سناس کار را پیښ سی بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروف یو دې تم ډور توجه نه د ور کړې خلک وای شاګردان فلال نست.
مننه شازاد خان، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده او ما سي قربانا کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده د خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره. او اتن هنرم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې پکار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز قریب ته په واده ته ورسي او شایسته یې کې لا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنرم ده، هنر کې شک نسته، هنر خوم ده او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم ښه ده. کور الله تخرجات لږ سر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستۍ پښتنم دا ده چې که شهزاد خان اتنچی نه وای نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کوو؟
احمد بھائی دا کس دا دا فکر بالکل ما کرے دا اتنشن وای بیا خو زو پخپل بل خو نرم لرم بس پا اغم لگیایم لیج می داس رسول دا لیج نه پات دا امام کار سلمانی کار د وشتانو جوړول نه دا ژر جوړول نو بیا با مجبورو مهنت مزدوری بم کولا او مهنت مزدوری
تب بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مکړه دې سړی کا اتن نه نه وای نو بیا مهنت مزوري کوله دا به خپل او داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت الله دې توفیق راکې دې نیکو اول ماته بیا ټول مسلمانانو ته په خپل مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کم لکه لا موسیقي لا مکینکی لا مثال بل داسې هنر زده کم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری د بچا زبوں در پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بے وفا دی د بلزی خطا نو زناز کی بے وفا دی د بلزی داستا زرین خان لا کلمن کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا خوشبو کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
خوګو اوریدونکو دا چې کم زمون د ټول افغانانو یو انانه ده ملي اتنه او دا هنګ د ملي اتن پر رقم باندې زی تاسو سره